سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د قاب پایکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په مراکش کې د زورورې زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو تنو واوخت د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د شمیرې د مراکش د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی او ویلي دی چې څه باندې شپږ سوه اویا تنه نور ټپیان شوي دي د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې ویلي د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه شپږ اشاریه اته و چې د شپې 12 بجې شوې ده د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د مراکش تاریخي ښار ته هم زیان رسېدلی دی دا سلنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مسؤلین وایي د سلنګ لوی لار به سر له سبا یکشنبې د هر ډول مسافرونکو او باروړونکو موټرو پر مخ تر نامعلوم وخت پورې تړل وي د خبره د سلنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالحکیم آغا ازاد راډیو سره د شنبې په ورځ په خبرو کې وکړه د سلنګونو د تړل کېدو علت د دې لوی لارې بیا رغونه ښودل شوې ده تر دې مخکې د شپې لخوا موټرو په نوبت له دې لارې تګ راتګ کوه د سلنګ لوی لار هغه لار ده چې د افغانستان مرکز له شمال سره وصلوي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومانو او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبر ورکړ چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره کاریږي د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده یو روز تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل کمرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لورو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې ښځې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي د مانی په خبره 15 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په خبره نږدې 9 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د بریتانیا پولیسو اعلان وکړ چې له زندان څخه تښتیدلی بندي دانیال عابد خلیفه نن سهار د لندن په سیمه کې نیولی دی د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خلیفه په اړه نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده نوموړی چې د تروریستي اقداماتو د غراز ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبې په ورځ له مباسه وتښتېده په تېرو څو ورځو کې د دانیال عابد خلیفه د بیرته نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وي او د ایران د فوټبال تر درویشتو کلونو کشرې ملي لوبډلې نن افغانستان ته څلور د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه د لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په موخه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه افغانستان په خپلې نومړنۍ لوبه کې د ازبکستان پر وړاندې یو د اته په مقابل کې ماتې خوړلې وه ازبکستان د 9 امتیازونو په درلودو سره د جدول په سر کې ځای لري افغانستان د روانې میاشتې په 12مه د هانګ کانګ سره لوبه لري هانګ کانګ د ایران او ازبکستان څخه ماتې خوړلې او په جدول کې دریم ځای لري د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د 16 هیوادونو د تر درویشت کلونو کشرو لوبډلو ترمنځ به د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې په قطر کې ترسره شي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د طالبان او پاکستانی پولیسو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د 4 ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې شوي سوداګر شکایت کوي چې مالونه یې خوسا شوي او زیان ورته رسېدلی دی نن د سپتمبر 9مه له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه بل پلو بیا د زده کړو تم کېدای نه شي په نوم یو صندوق ویلی دی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونو سره باید مبارزه وشي وړاندې د دې دواړو موضوعاتو په اړه درته تفصیل لرو په دې به هم سره راپور واورئ چې په نورستان کې کورونه څه ډول پخوا جوړېدل
هر کور چې پوخا جوړول واوره ډیر وریده هغه چې څلور ستنه په یو تاکي لګول نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه د سیو رقم ته بوتان هم جوړول
همدارنګه په مراکش کې د زلزلې په اړه روستي جزئیات به هم درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې ولاړې دي او پاکستان ته د اوښتو په تمه دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې د دغې دروازې د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې یې له تورخمه جلال آباد ته ستنې کړي او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې تازه میوې او ترکاریانې په نیمه بیه خرڅې کړي دي. تفصیل پدې
په ټولنیزو رسنیو په دې خپرې شوي ویډیو کې ښکاري چې د جلال آباد ښار د میوې او سبزۍ په منډۍ کې لسګونه په تازه میوې او ترکارۍ بار موټرې ولاړې دي او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې په خلکو په نیمه بیه پلوري. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین هم مني چې په تازه میوې بار لسګونه موټرې د جلال آباد منډۍ ته ستنې کړي او د لیلام په بیه یې پلورلې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
اته کرایې موټر خدامه
می تاجران زموږ سوداګرو د موټر کرایې هم تری پران شو کړای زکه ټول مالونه په نیمه بیا وپلورل. کډاله رحمداسه تړلې پات کیږي په اوس وخت کې بزموږ باغداران او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وی
شاستان متضرر میشن.
د جلال آباد خار یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تورخم دروازې لبندې دوه وروسته په تازه میوي او تازه ترکاری بار موټر جلال آباد ترستنی شي بي دي. د دې خار یو اوسیدونکو کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسي وایي
زمونږ دوستر ګول لیدل حال دا سیدا چې هغه موټر چې تازه میوه بار کړی وي د جلال آباد خار میوه منډی ته راغلی دي. کوم شایان چې دوی بار کړی ول کانګور شو خټکی شو او نور داسې تازه میوه جات او غوی دلته په نیمه بایابانی پلوري ځکه چې د میوه د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پیښور خار یو وسیدونکې مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلتا د تازه میوه په ځانګړي ډول هغه چې افغانستان نه ورول کیږي بای خورا لوړی شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپی وو. هغه ټماټر به تنن په 1500 په 1500 روپی کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه وو 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکي وو هاري او شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی د واسه چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د دری شي.
د تورخم دروازه د تیریونی د چهارشنبه په ورځ د غلطه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنز تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شو چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده چې له عملی دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګيري، خزې ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته د اړولو هڅه کیږي خو پاکستانی لوري ورته خپل وطن ته د وختو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نخته د یوې پخوانی امنیتی پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نخته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نخته له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نخته له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن به پلازمینه کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیلشته چې خبرې د دروازې د خلاصې دوه لامل شي. اخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیز شبکې 13 ورځې لیکلی چې دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی او د تورخم دروازې د بندېدو مل ولسی وګړو او سوداګرو ته رسیدلی زیان پاړې ور سره خبري کړي. 13 ورځې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې پاړه دی وی پښتنې په جواب کې ویل چې په پاکستان کې دننه د نامنوي پیخي اندېخنی او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
azadiradio.com
نن د سپتمبر 9مه لبریت څخه د ستکړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. د یو جنگ ځپلې هیواد په توګه په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې په خونی زو تحصیلي مرکزونو په څو ځلې وسلوال بریدونه او چاودنه شوې دي. په دې راپور کې مو الله هغه یو شمېر زده کوونکو سره خبرې کړې دي چې په خونی مرکزونو یې بریدونه شوي. تفصیل د سناکا کړ په راپور کې.
د سپتمبر 9 لبرید څخه د زده کړې د ساتنې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه لسیزو کې پر پوهنتونونو او ښوونیز مرکزونو ګڼ بریدونه شوي چې د ډیری دې پیښو پړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګې په غاړه اخیستې ده، او کله هم د ښوونځیو له ودانیو څخه د سنګر په توګه هم کار اخیستل شوی. 18 کلنه مرزیه چې د کابل ښار په لویدیځ کې د سیدول شهدا لیسې یوه زده کوونکې وه چې 1400 لمریز کال د غویي میاشتې په 13 په دغه ښوونځي په وسلوال برید کې ټپي شوې وه، ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو خورلنو سره ښوونځي ته د زده کړې لپاره تللې وه، او کله چې دوی له ښوونځي څخه ووتې ځانمرګي برید پرې وشو. دا زیاتوي چې په دې برید کې دوه پښې او یو لاس سخت ټپي شوي وو. د مرزیه په نړۍ نه ده چې زده کړې په ارامه فضا کې او له هر ډول ګواښ څخه لرې وشي.
د یو زده کوونکي لپاره ځاني امنیت ډیر مهم دی. کله چې ښوونځي ته ځو فکر مو آرامه وي چې بیرته کور ته ځو. په دې فکر ونه اوسو چې کور ته نه ځو او خپله کورنۍ نه وینو یا هم نور درس نه شو ویلی.
د سیدول شهدا پر ښوونځي په برید کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول او تر 160 ډېر ټپیان شول. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون زده کوونکې فایزه فلا په 2000 کال په کابل پوهنتون د برید کې څه کوي؟
از بس کې دست پوچا شته بده مثلا نه فهمیم چې کوم دکتر هغه گیری هم کردن
لا ډېر ورختای نه پوهیدو چې څه وکړو. ټول انجونو ژړل، ځین انجونی بې هوښه شوې وې، هلکانو منډې وهلې. زه هم ډېره وېرېدلې وم. په ډېرو سخې مې ځان له هغه ځایه وویست. بلاخره د پانتون دروازې خلاصې شوې، موږ وتښتیدو. په کوڅو کې مو منډې وهلې. د ډزو او امبولانسونو غږونه وو. ډېر بد حالت وو.
د 1999 کال د لړم میاشتې په 12 په کابل پوهنتون برید کې 22 تنه ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 3 ځله تعلیمي مرکزونه او زده کوونکي په نښه شوي دي. پر کوثر ښوونیز مرکز، د کابل پوهنتون معود ښوونیز مرکز، د کاج ښوونیز مرکز او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید په ښوونیزو مرکزونو او بنسټونو د بریدونو هغه یادې بیلګې دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د ډیرو دغو بریدونو په اړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګې پر غاړه اخیستې ده. په ورته وخت کې تېر جمهوري نظام طالبان د ښوونځیو په ویجاړولو او سوځولو او له هغوی څخه په نښتو کې د سنګر په توګه پر کار اخیستو تورن کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خو دوی له کومه چې بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي له 6 ټولګي پورته نجونې له ښوونځي او دغه شان له پوهنتونونو هم منع کړي دي. له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي جنت وي، خو د ده په باور پر زده کړو، ښوونکو او ښوونیزو کارکوونکو بریدونه ډېر دود شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو وایي له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوال اعتراف یا GCPEA د راپور له مخې د 2012 او 2022 کلونو ترمنځ په ټوله نړۍ کې له ښوونیز تاسیساتو څخه د پوځي استفادې او یا حملو له 14500 څخه زیات راپورونه ثبت شوي دي. یونسکو زیاته کړې چې په دې موده کې څه باندې 28 زره زده کوونکي، ښوونکي او پوهنتونونه د وسلوالو جګړو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 2000 کال د مې په 28 یوه پریکړه لیک تصویب کړ چې پر بنسټ یې د سپتمبر 9 له بریده د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. سږ کال د دې ورځې شعار د قربانیانو لپاره عدالت دی چې د نمانځنې په پروګرام کې به پرې خبرې وشي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د سپتمبر 9 له بریدونو څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه، او تاسې د هغو زده کوونکو خبرې هم واوریدلی شي. په کورسونو او ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو یې په تېر جمهوري نظام کې بریدونه شوي وو. له دې سره جوخت د زده کړې تم کیدای نشي په نوم صندوق وایي په افغانستان کې د زده کړو د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونې سره باید مبارزه وشي. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او په لوړه کچه د مشرتابه ډلې رئیس ګولډن براون د یاد صندوق په کلنی راپور کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ناسم بللی دی. به هم سنا کاکړ ته ورزو تفصیل ورنورو.
د جمعې په ورځ د زده کړې تمکیدی نشي یا ایجوکیشن کنوت ویټ په نوم د ملګرو ملتونو وچی صندوق د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د افغان ښځو او نجونو د زده کړې له حق څخه ملاتړ وکړي. یا سازمان د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان او یمن کې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې په ځانګړې توګه د نجونو لپاره د پام وړ جنسیتي توپیر موجود دی. د دغه سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې ټولو ننګونو ته په کتو سره په ځینو مواردو کې نجونې د زده کړې په ظرفیت کې له هلکانو مخکې دي. په دې راپور کې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په لوړه کچه د ای سي ډبلیو یا ایجوکیشن کنوت وی د مشرتابه ډلې رئیس ګورډن براون په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ناسم بللی دی. په همدې حال کې د نهم ټولګي زده کوونکي کوثر او د یولسم ټولګي زده کوونکي بهر وایي چې له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي او برخلیک یې نه دی معلوم.
دا داسې یو خفګان درلودل اسانه نه دي او طبعا خلک خفګان سره مخ کیږي. زه پوهیږم چې زما په شان نورې نجونې څومره خفه دي او په کور کې څومره درد او رنځ زغمي. دې زما ژوند دو چند ستونزمن کړی ځکه چې موږ تیاره راتلونکي لرو.
نگرانی ما درباره آینده خودم خیلی بسیار زیاده.
زه د خپلې راتلونکي په اړه ډیر اندېښمنه یم ځکه چې زما ټوله سرمایه زما د زده کړې دي. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر شم خو له بده مرغه چې اوس مې ټول ارمانونه له منځه تللي. د خپلې راتلونکي په اړه ډیر اندېښنه لرم چې څه به وشي.
د زده کړې تمکیدی نشي د صندوق په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه ښوونکو لپاره د مثبت اقدام له لارې د نجونو د زده کړې ملاتړ له جدي ننګونو سره مخ دی او د دوی د راپور له مخې د افغانستان د 2 کلن مقاومت ښوونیز پروګرام یا MYRP کې د ښځینه ښوونکو د ګډون کچه 9% کمه شوې ده. د افغانستان د مقاومت 2 کلن ښوونیز پروګرام یا MYRP د افغانستان په 9 ولایتونو کې ماشومانو ته د ملګرو ملتونو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف لخوا د څباندې 50 ملیونه ډالرو په لګښت ترسره کیږي. خو اوس و 19 ورځې کیږي چې د طالبانو حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د نجونو لپاره د تعلیمي شرایطو تر برابرولو پورې باید صبر وشي. همدارنګه پوهنتونونو ته پر تګ بندیز په ډېرو دولتي ادارو او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې پر کار بندیز، تفریح ځایونو، ښځینه حمامونو او له محرم پرته اوږده واټن سفرونو ته په تلو بندیز، اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو د خپل بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو لګولي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سن څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در آزادی رادیو.
دا یو شمیر خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د ړنګ شوی جمهوري نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه کړي وي وایي چې د دوی د پروژو پیسې لا هم نه دي ورکړل شوي. دوی ازادي راډیو ته لسګونه میلیارډ افغانۍ چې په مخکینی حکومت کې پاتې وي د طالبانو لوري نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هغه خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د رنګشيوي جمهوریت نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه لسلیک کړي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له 2 کلونو څخه د زیاتې مودې په تیرېدو له هم دغه پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي. د ودان د ودانیزو او سړک جوړونې شرکتونو د ټولنې مسؤلین چې یو سلاتیا ساختماني شرکتونه په دې اتحادیه کې غړیتوب لري ادعا کوي چې د تیر حکومت ادارې له دغو شرکتونو څخه باندې 6 میلیارډ افغانۍ پورې وړې دي. د یادې ټولنې مرستیال ډاکټر یاز الله ازادي راډیو ته ویل د دغو شرکتونو ډیرې د ړنګ شوي جمهوریت نظام له بیلابیلو وزارتونو سره تړونونه درلودل.
یو څلو اټیویس پروژې لري د مختلفو وزارتو سره مدد دي لکه داخله، وزارت دفاع او نور وزارتو سره معارف سره
د احداث په نوم د یو خصوصي ساختماني شرکت مدیر محمد ناصر محتسب زاده چې ادعا کوي د پخوانی جمهوریت د ټولګټو چارو له وزارت سره د غور هرات سړک تړون لاسلیک کړي هم ورته شکایت لري. نو موړي ازادي رادیو ته ویل
ما شخصا د فواید عامل وزارت سره یو پروژه درلوده چې څه باندې 1.5 سلنه کاری بشپړ شوې دی او زموږ پیسې چې شاوخوا 20 میلیون افغانۍ کېږي د دولت سره پاتې دي. د ادارې امور له لارښوونې سره سم زموږ موټرونه چې په ساحه کې ولاړو ویجاړ شوې دي. د پروژې د بیا پیلولو په برخه کې د پیسو د ورکړو پریکړه هم نه ده شوې. موږ له دوو کلونو راهیسې هرځې کوو خو مثبت ځواب مو نه دی ترلاسه کړی.
آتا محمد چې د میویل سوداګرو څخه دی وای د یو خصوصي شرکت لپاره چې د تیر نظام د دفاع وزارت سره تړون درلود میوه چمتو کوله چې اوس دغه شرکت 8 میلیون افغانۍ پوره وړې ده. نو موړې وای یات شرکت حمله دفاع وزارت څخه د خپل پیسو د نتر لاسه کولو له عمله د خپل پور ادا کولو توان نه لري.
سمو د پیسو 8 میلیون افغانۍ له شرکت سره پاتې دي چې د ملي دفاع وزارت سره قرارداد درلود. د شرکت د ملي وجود وکولو ته میوه ورکوله او موږ ورته انګور مانی او خټکی ورکول. کله چې موږ د خپل پیسو غوښتنه وکړو وایي چې حکومت پیسې نه ورکوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د خصوصي شرکتونو د یادو ادعاو پړ از موږ پوښتنې جواب نه کړي. خو د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د تیر کال په غبرګولی میاشت کې ویلو چې له خصوصي شرکتونو څخه چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره تړونونه کړي حکومت شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ پوروړی دی چې اوس یې د ورکولو توان نه لري. خو نوموړي ویل په راتلونکي کې به دغه پیسې دوی ته ورکړل شي. نوموړي دا هم ویلي دوی هڅه کوي له هغو شرکتونو لپاره هم پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال بانک په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو سره تړونونه درلودل. که څه هم د طالبانو حکومت د مالیه وزارت له دیجمنې له یو کال زیاته موده وتې ده خو د پخواني نظام لخوا قرارداد شوي خصوصي شرکتونو ته د پیسو د نه ورکړې ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د ختیځ نورستان اوسیدونکو وایي د اسلام له منلو وړاندې به یې ترکانو د لرګي او دروازې او د کورونو پستنو کې د کندنکارۍ په وسیله د انجونو قومي مشرانو او زناورو او د نورو شانو شکلونه جوړول. د دوی په وینا چې د نڅا په حالت کې د انجونو انځورول هم لیدلې وو خو د اسلام له راته ګروسه د انسانانو د انځورونو ځای ګلانو او ښکلو نقش شونیو. دوی وای په افغانستان کې د پیل شو جنگونو پر مهال یو شمېر کسانو له کورونو یا د ستنی دروازې او نور انځورونه لری کړی دي او پر ځای داسې لرګي لګولی دي چې زیات یې پاکستان ته اوس مهال انتقال شوی دی. اوس دغه کندنکاری دوی وایي چې اوس مهال دغه کندنکاری هنر د ورکېدو په حال کې دی. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت ته چې هسک غرونه د نختارو جنغوزیو او پر نور شنو ونو پوښل شوی دی. د نختارو جنغوزیو او غوزانو لرګیو په یاد ولایت کې د آبادی او زینتي شیانو په جوړولو کې لسلګونو کالو راپدې خواکار اخستل کیږي. د اوسنۍ نورستانیانو په خبره چې په خوابه د کورونو ستنو دروازو چوکیو او نورو لرګینو وسایلو کې د نجونو سړیو زناورو مرغانو او نورو شیانو انځورونه کندل کېدل. خو کله چې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کافرستان اوسیدونکو لوګدو جګړو وروسته اسلام قبول کړ نو د ولایت نوم یې له کافرستان نورستان شو. په لرګیو کې د ښځو سړیو او زناورو د شکلونو جوړولو ترڅنګ ډیر پخواني خوینه او دودونه پرېښودل او له هغه وروسته یې په لرګیو کې د ګلانو ښکلو نقشونو د افغانستان نقشې او نورو په زړه پورې انځورونو جوړولو ته ملا وتړله. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستاني ازادي راډیو ته وویل په تیرو جګړیزو لسیزو کې د ولایت زیات تاریخي کورونه سپړل شوی دروازې ستنې او نور شیانې د یو شمیر کسان لخوا په ډیر ارزانه بیه پلورل شوی دی.
هر کور چې پوخا جوړول واور ډیر وری ده، هغه چې څلور ستنه په یو تاکي لګول، نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه د یو رقم ته بوتان هم جوړول، هم چې نن د برانډې شاو خور ټول ستنونه د کندم کاری په حساب جوړ شوی. اکثر کورونه چې پوخا زمانه نه د کفر د زمانه نه چې را پاتې وو، هغه یو تعداد کاچوګران خو خصوصا زمون گاونډي هیوادون ته انتقال شوه او هغه زینه بیا خارج تزي.
د غلام الله خان په خبره چې ووسی په ولایت کې په لرګیو کې د کندندکارې کارونه دوام لري، خو په خوانې مزه یې نشته.
د کوفر د زمانې نه یو تعداد خلک کسبه کاران دي، دوی نو په نورستان کې خپل هغه زرین لاسونو سره کار کوي، کندنکاري مختلف ګلونه چې په نورستان کې رواج دی نور ځایونو کې هغه ګلونه په کندنکاري کوي، او دغه کندنکاري اوس ورځ ورځ په ورځ زمونږ په دغه کې ضعیف شوی ده، پخوا چې وو هماغسې نشته.
نعمت الله ته د نجارۍ او کندنکارۍ کار له نیکونو په میراث پاتې دی او غواړي دغه ښکلي او پخوانی کسب ته دوام ورکړي. وایي
دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پخوانه زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی دی، د زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی، ځکه غواړم چې دغه کار به مخته یوسم.
نورستانیان د اوسنی حکومت له چارواکو غواړي چې ترکانانو ته دي د کار زمينه برابر کړي، څو د کندنکاری لرغونه او خوله کسب د ورکیدو غواخ سره مخ نشي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیانو او نجارانو ستونزې اوسنی او چارواکو سره شریک کړو او جواب ترې ترلاسه کړو، خو زمونږ اړیکو ته یې جواب ورنه کړ. په نورستان کې لسلګونو کالو را په دې خوا ترکانان د خپلو لاسونو په وسیله په لرګیو کې کندنکاری کوي او په کې ډول ډول ښکلي انځورونه کاږي. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه د خپل کتاب ریشههای تاریخي نورستان په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې له 9 هجری پیړۍ وړاندې هم د کندنکاری کسب رواج درلود.
ستاسو له پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاری یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو، موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو. د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووو تماس ونیسو. مګر راوخېجو شل دی کې نیم ساعت غونډۍ ته یو ساعت غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پرې پخش کړي، تر یو ځایه پر د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم صدام سند د حقوق سیاسي علوم پنځه یو تن مستلم نظر راډیو می غوښتنه د زده کړو د لوړ زده کړو له وایندانو یا له هغو له چارواکو پوښتنه وکړي چې وغواړي چې د محصلینو نوم بدګشول نه ورکوي. سمسترونه پای ته رسېږي خو بدګشی نه ده معلومه، او نورو مدرسو نورو کسانو کوم شاګردان یا هغو ته امکانات او بدرشه هر څه ورکوي. دلیل برخه کې ستونزې دي، هغه کسان لهله کېږي چې یا پخوا طالبانو لیکو کار کړی وي، هغو کسانو پېژندل شي نو هلته هم د واسطونه کار اخیستل کېږي، مستحقو ته لیلیه هم نه ورکول کېږي، او بدرشه هم دا د سمسترونه پای ته رسېږي او بدرشه هم د مانا او پلان کې لري چې د سرلومي میاشتو په ځای دوه میاشتې بدرشه ورکړي.
عداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سرپتاماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده، او خلکو کم کښتونه چې کرل ډیر ضعیف دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت باید اوبه راولي، اوبه راخوشې کړي، خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
د غزنی ولایت او د ازي شخانه څخه پیغام درته پریږدم. د ازي شخانه امکانات نشته، مخکې سلسله بول یو غو د دغه بغاړ اخیستو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو ساغه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هله کوم چې ما د پیغام دی روغتیا رئیس پر ورور سوي چې دلته ډیر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي. د خلک ډیر مسکینان دي، یا دبليو پی یا ای ایم پی یو نصیب دي هم درنه ورته کې ابرته د سلسله به ورته راسي. نو د خلک ډیر تکلیف دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
توی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د نیمه نړۍ د خزو پروګرام لرو. خو یادونه کوم چې که تاسو غواړئ چې تاسو پیغامونه نشر شي، یو ځل بیا شمیره تکراروم: 00 420 21 201. تاسو کولی شئ خپل ستونزې